سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شو سه احمد زم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی ل خپل ازبکستاني سیالي ماته وغړ د افغان لوبغړی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړی د نن پنځشنبه وتونه د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکوندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیاله ماته کړې خو د لوبي ورسته د ازبکستاني سیالي څخه ماته وغړه ل دې ماته ورسته خدادادی ل هم چانس لري چې میډال وګټي دا غبل لوبنن مازګر ل ترکی سیالي سره ده او کچیرته د لوب وګټي کولای شي د برونز فیرار تر لاسه کړي طالبانو په رات کې د بارودونکو موټرو د چلوونکو اعتراضی غونډې د ذکرې چې په نتیجه کې سوته ناټه پین شوې ده لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ده نو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د رات ولادت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي تر پرونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شي چې ځای طالبانو له نوبات پرته زیر موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچه ورکړي په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهال وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته نه وتل او پر یو شمېر موټر چلونکو کې ډز وکړي چې په پایله کې درې کسان ټپي شوې دي د رات ولادت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکان ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت تنوي باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودون ترمنځ د پنګونی فرصتونه سوداګریزي اړیکه او کاري زمینی پراخ کړي برادر نن سار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی وو په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلي لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت درختار په کچه 15.3 درجه به او مرکزی ترزمه کې 240 کیلومتر لاندې به د دې ادارې معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلی کې هم احساس شوې دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د پاکستان د کورونی چار وزیر وای ډیر جربل د هواده د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړي محسن نقوی پرون چاړشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیبو پلاوی سره چې مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرستیل انډری کاراودات کوله په کتنه کې ورچی پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړي چې د پوینه غیر قانوني دي د همدار زول چې ډیر جربل د افغان کډوالو د استل دوم پړاو پیل کړي پاکستان د تیر کال له نوومبر رئیس د بی اس ان افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده نقوی دونه مال مرسل سره په کتنه کې دا کړ چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربی چکی باید د دې کار مخه ونیول شي هلان اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د هغو اف شپارس جنگي لوټکو د کارولې جزا ورکړي چې د دې واتل خوا ور سره مرسته شوي دغه خبره نن د هالند پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړي ده دغه په خبره د دې لوټکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانين رعایت شي ایشل صاحب ویلي امریکایي هم د دې دریس ملاتړ کوي هالند له اوکراین سره سلریشت اف شپارس جنگي لوټکو د ستیج منا کړی چې ډیر جربه د هواتا وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ د اسلامي امکاري سازمان نه د افغان خزو غوښتنی
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دودو دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په توتري خالي اوخته د تورخم لاري بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته
که دا لار خلاص نشي دا خو دورځي تقریبا 1,00,000 نه تر $2,00,000 ډالر پورې دورځي موږ ته تاوان راشي
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان د اسلامي همکارۍ پر سازمان غاکوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریز غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې د مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړي ودونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرستم پکې برخه اخیستې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50 غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریز غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له روی نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو سونزې په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وخت کې از افغانستان کسر میخوای باید
دا سازمان چې افغانستان څخه څوغوري باید په دې هم باس وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي. دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې خپل هر ډول ازادۍ استفاده وکړي. دا غونډه یو فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح حقوقات دریز ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن نو سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوی خو جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خبرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست په یاد غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل د سې شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې دیو بیان په خبرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوړخیزي غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 21 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي چې د دوی حکومت بشري حقوقو او خزو حقوقو تشمن دی، ډیره برخه کې ډیر څه کړی او نور اقدامات به هم وکړي. دا سمحال چې د خزو د حقونو د فعالینو په خبره ورستر بلې پر خزو محدودیتونه زیاتېږي. تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د خزو غک هم اورات بلل شوی دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندري ووي او ان په لوړ اواز قرات وکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه لزان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو لدی قبل نیوکی کړي چې په افغانستان کې پر خزو اونجونو یو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2023 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خزو د اساسي حقوقو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان و 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د باندنۍ چار وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کمرون ته تللی دی. د کانفرنس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرنس د کمرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سرور د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هدي وزین سره په دې اړه مارکه کړې او لمړی ورته ویلي وو چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغیز وکړي کنه؟ په ګډه زو د مرکه ورو
اسلامي کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی د غړو هیوادونو د متفاوت تریزینو په څیر له ور سره زباده وایم چې د دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو حل کول د لپاره ډېر تمنه شکري ځکه چې د دې هیوادونو د غړو هیوادونو مختلف تریزونه دي او اسلامي او ایسي د خپل د تاریخ مجریان کې یعنی نه واسې اوس بل چې بخوانه د اسلامي هوادونو د مشکلاتو په اړه د دې څه په واریز او برجسته کار نه دی کړی
په افغانستان کې د ښځو په کار په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دی یا البته د دوی د شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس څه فکر کوي چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي
کوشش وکړي د پیلامه کې دا موضوع ته اشاره وشي اما دا د طالبان باندې تاثیر لري نه تاسو د طالبان د اهمیت ورکې د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو د نورو هیوادونو طالبان په خپل خوخه څنګه چې دوی د شریعت په تعبیر لري څنګه چې دوی د ګمان کې هغه څه دی یو طرفه په روان دی البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغیزه کوي
کچېره اسلامي کانفرنس سازمان ل خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولېږي او په کابل کې علماء سره کینی څه فکر کوي چې د حل یو لار به برابر شي کنه
کومه طالبان چې ته وګورې چې طالبان یعنی دوی نه دی افغانستان دی په داخل کې د علماء او د احمد او کینا د نور یو د نو د علماء خاصه د احمد تر کینا دوی مناقشې تاجری کینا استدلال تاجری دوی اواز دا یعنی خپل طالبان په داخل کې دا یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري اما طالبان هغه په څیر ورته کسان چې دوی د مؤثر او ماستر خلک دي په طالبانو کې هغه هیڅ چاته وخت نه نیسي خو دو درې هیتونه دی وایسي له خوانه لیکل شوی دی افغانستان ته اما دا هیڅ تاثیر او اغیز نه والته طالبانو باندې
تاسو زموږ هم کار د سلطان محمد سرور مرکه له خغلی فضل الدین وزین سره واوریده
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونی کې چې اعتراض یې کړی وو ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په دزو کې له دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چاشنبه په ورځ زیرات په گزاري ولسوالۍ کې د سیمېزو طالبانو لخوا د کرایي د کمولو په خبرګون کې د بارونکو موټرو د چلوونکو د کمیسیون لخوا تر سره شوی وو. د ټپي شوی کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د دې سپوږمۍ په راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې په موټرزو بارونکو موټر چلوونکو دزی کړي چې په ترڅ کې یو موټرز موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چارشن می پورز ورسته له غلاریون وکړ چې سیمایزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې سیمایزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایه له 3,900 افغانۍ څخه 3,100 افغانۍ ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چارشن می پورز د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټر احتساب وکړ او ان یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچی اخیسته وي. د دوی په خبره اعتراض د سیمایزو طالبانو له مداخله وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوی کس تر اتاجان چې دی هم د بارونکو موټرو چلوونکی دی وایي شلکلان وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. غازی دی رادیو ته وویل
د لایرین چې سوي ولو بیا کوم زمزږ لایرین ولو پر د طالبان رالل د ښکوي د منځه وړي تکان را باندې وکړه انو په دا تکان کې د زخمې سولوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوي دي په دغه شو وشتل سوي دي.
د دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
پار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانو ته د منولو نو وخت د کور ستا متروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لا اعلان کړل متروانانو وویل چې موږ خپل متروان دي موږ په کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د متروانان باید دا خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د ټوپک په خوله نسی پوه له هغې سره باید پوه کړي.
نو دی په زور د لایت تدبیکول نو موږ ته پنځ پاکو کو بربه د کرایه برته سمسته. نو دی بار را ولارت طالبان داخل ګو بنجړی وکړه یو نو موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لارجن کوونکو د دغه ادعا او غښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو نظر هم واخلو. خود هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واکلاندی د افغانستان سفارت وایي د پیښور تورخم ترمنځ لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خبره شوې لمه کې د پاکستان له حکومت د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزیات پراپورک.
د پیښور تورخم ترمنځ لارې چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو لولوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی لا هم نه خلاص شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې ترکاری او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لوري ته بندې پاتې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوې او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوې دي د منځتلې دي او ډېر لوی تاوان تجارانو ته رسیدلی. نو زه فکر کوم که دا لار خلاص نشي دا خو د ورځې تقریبا 1,000,000 to $2,000,000 پورې د ورځې موږ ته تاوان رسیږي همداسې هغوی ته تاوان رسیږي. د دې نه علاوه تجارت ختمیږي کاروبار ختمیږي زموږ ترانزیت زموږ خالی کنټینر هلته ولاړ دي په موږ باندې ډیټینشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې او سبزی او موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمونګه د میوه او سبزی سیزن دا فصل دا چې دا نه واز سوداګر لپاره بلکې زمونګه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف په زیات راغی او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلور رس چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لوی بارونکو موټر یو شمیر چرونکو وای احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وای له سخت ستونزو سره مخ دی او باید د پاکستان حکومت د غلارې د خلاصون غمو وکړي. د معصوم افریدی پونوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي رادیو ته وویل
یارا باندو چې کم دای موټ ټراکم پکې ویلور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول خلکو له ډیر زیات تکلیف ته نه څوک دی لیتلای شي نه ویریتلای شي او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیری دی او په خاور نه تر تخته به کا پیری دی نو خلکو له ډیر مشکلات دی بس صرف هغه کسون ترګی دی چې کوم سره ډیر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوی. دغه احتجاج کوونکي چې ویل کیږي ډیرې د تیرا د سیمې بي ځای شوی کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیر تخپل سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوز د پوزي عملیاتو لامل شل زره کورنۍ د جمرود سیمې ته بي ځای شوی چې لا هم خپل سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوی، چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خبره شوی اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخته خبره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته پلاره د محدودو کسانو لوري درول شوې چې لامل یې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګریزه لار ده، د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعت.
د جرمنی حکومت له دی واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصلاح حکومت ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریزې ته واده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. د وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی یو کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری ایجنس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزی. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسناد به بندیز لګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستیو وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وای له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې حالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړپوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 4 په بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګ هم تړل شوی. جرمني د اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پال موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرایلو ضد چلانتا د ودی ورکولو په موخه تړلې دي. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وايي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د سخت دریزو او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې پدې رسته وکي تړلای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په تبید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پری افغان خبريال د بریډ په اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبريال نصیر احمد بهروزوی د بریډ د دوه وسلوالو لخوا تر سره شو چې پر موټر سایکل سپارو په خبري غوښتل دالزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یو افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست په 28 نیټه د یو اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 25 نیټه ماښام د اسلام آباد په باراکو سیمه کې پرې وشو. نوموړی دا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوو وسله والو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد لتکوب قرار دادن که در قسمت های سر
هغوی زه ډیر وهلم، زما په سر غوږ او غاړی ډیر وډبولم چې اوس می هم یو غوږ د اورېدو ستونزه پیدا کړي. دواړو سره وسله و او مرمۍ تیر کړي و چې فایر وکړي، خو د سیمې د خلکو مرسته او د هغوی د شور لامل و تښتیدل.
باید فایر وکړن، اما با همکاری مردم محل او سر صدای مردم محل و وا فرار کردند.
ښاغلی بیروز دغه شنډه کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی، د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هممهاله د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9 د یو اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلي د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوو افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعا په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هیواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته یې ژوند له خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسؤول نه وي؟
دا خبریالان د نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې. موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هیڅ شی نه ده. وایي مو ټکیي مو ډبه یو، که چیرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دي موږ برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي جی خبر ورکی سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارسون کار نه درو که ایران ته راسون دغه نه پریدي. ير مر سخت په تکلیف یو سخت ول د بول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس مت کېدن ستا ور ور کښ ګیر ستا وس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د مشر دا چلند کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زخ پلا یو معلول یمو دی جمهوریت دی زمانی یو استرگه می نور وجود می پول لبینات للای دا و چار سال بستر شپ خانه کی پینزش پیتی فیصد ما تا معلولیت لیکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیتی فیصد دی معلولیت دی تقاوت پول هر سا خیستر متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي، صرف د دې په خاطر باندې زه.